افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تیر اونۍ په تیرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وچ زیاتو کسانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
افغان چارواکي وایي تیره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر دېر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. افغان چارواکي وایي تیره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي وسلوالو طالبانو تیره اونۍ د افغانستان په 22 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په وینا په دې بریدونو او فعالیتونو کې 141 امنیتي او دفاعي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي امنیت د خبر پاڼې په وینا د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیري وژل شوي او 1500 نور یې ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی دا کچا د زغم او منلو نه ده.
تیرونی طالبانو په تیرو 19 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس دوی تاوتریخوالی ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د ملي امنیت د شورا د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي دوام به د سولې بهیر لا هم ستونزمن کړي. افغان چارواکي وایي د تورخم لاره د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شوه. دا ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترکاري یو میوو بار لارې او نور وسایط کولای شي چې د اونۍ شپږ ورځې له دې لارې صادرات وکړي.
لکه څنګه چې واردات کېږي هماغه ډول به په اونۍ کې شپږ ورځې موږ صادرات هم ولرو. د ورځې په اوږدو کې څومره چې موږ امکانات لرو موټرې به تګ راتګ وکړي. ټول صادرات واردات کرونا د وقایوي او هغه طردالعمل له مخې ترسره کېږي.
دا تورخم بندر د کرونا وبا د خبرېدو له کبله له درې میاشتو راهیسې د تګ راتګ لپاره تړلی و. د ښاغلي خوګیاڼي پوینده له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر دې لارې یوازې له پاکستان څخه واردات کېدل. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرو شورا ویلي و پاکستان ته د صادراتو په وړاندې د لارې تړل کېدل افغان سوداګرو او کروندګرو ته تر 30 میلیونو ډالرو د زیات زیان سبب شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر ډیر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې. د دې وزارت وی ویاندی معصومی جعفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه تنفسي دستګاوې چې مرسته شوې سبتیږي مرکز ته انتقالیږي او بیا روغتونونو ته استول کیږي. د تنفسي دستګاوو د غلا کېدو د اوازو په اړه د عامه روغتیا وزارت د وزیر دی ټولې تنفسي دستګاوې چې زموږ هیواد سره مرسته کیږي سبتیږي مرکزی زیر متعلق دول کیږي او له هغه ځایه روغتونونو ته استول کیږي. د عامه روغتیا وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه په یو شمېر رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې هغه 22 د مصنوعي تنفس دستګاوې چې د کرونا وایرس د مبارزې په ترڅ کې د کرونا وایرس پر ضد مبارزې په ترڅ کې پکاريږي او له افغانستان سره مرسته شوي پاکستان ته قاچاق شوي دي. دا ساده راډیوونه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په یو ورځ کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې. دا ډېرې پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. د سازمان ویلي چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په 24 ساعتونو کې د کرونا نوې 103,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په لویه وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کرونا وایرس د 45,919 پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، ورپسې د امریکا متحده ایالات دی. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپل اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې چې د اتریش پلازمینه ویانا یې کوربه ده، د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع بحث کیږي. د ستراتیژیکو وسلو دغه مهم تړون چې له مخې روسیا د دې تړون د غزیدو غوښتونکي د هر یو هیواد به په لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکي تر 1550 پوری محدود ساتي. دا د تړون د اعتبار موده په فبروري میاشت کې پای ته رسیدي. مسکو په کراتو خبرداري ورکړي چې که دا تړون نوې نشي د وسلو نوې سیالي به خطرناک وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له ډیرو نړیوالو تړونونو یې د هیواد ایستلې یا د ختمېدو په صورت کې بیا هغه نه دی نوې کړی، ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول دوه اړخیز تړونونه زاړه دي او د اټومي وسلو په اړه هر راتلونکي تړون کې باید چین هم شامل وي.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا په تیره اونۍ په تیرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ ګڼي.
روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دوړو لوریو ترمنځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف ځینې مهمې فیصلې سوي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو مخه نیول سوې ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې روسیه او د امریکا متحده ایالاتونه د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دو ورځنۍ غونډه پیلوي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د هر ماشوم لپاره او د لوبو میدانه. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر 4:08 کېدونکې د دې خپرونې تخنیکي چارې طاهر روشان مختوړي. د ملي امنیت شورا وایي چې تیر اونۍ په تیرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. دغه دفتر نن رسنیو ته په اعلامیه کې ویلي چې په تیر اونۍ کې طالبانو 1141 افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبان همدا مني چې له دوی سره بندیان آزادیږي او دا لړۍ به دوام کوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د توتريخوالي لارخه په تیرونو لسکلونو کې تر ټولو خنړی ونی بولی. دغه دفتر وایي جاوید فیصل رسنیو ته په استولڅوي پیغام کې ویلي په تیرونی کې طالبانو تر بل هر وخت زیات توتريخوالي کړی دی.
تیرونی طالبانو په تیرونو لسکلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف توتريخوالي راکم کړي. برعکس دوی توتريخوالي ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
لاندغه دفتر نه رسنیو ته په استول سوی خبر پاڼه کې راغلی چې په تیرونه کې طالبانو په 22 ولایتونو کې 422 ترهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 209 افغان امنیتي ځواکونه وزل سوی او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په حواله په دې ترڅ کې 148 ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د غراپور پاره تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیلمندۍ زیاتې سوی او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فضا درمسته کېدو په هدف د توتريخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بنديانو آزادول شرط ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پیشرط نه بولی، خو وایي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بنديان دي خلاص کړي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لولوري لدریزره اضافه نور طالبان هم لبنده خصوصي، خو په خبره د دوه طرفونو د بنديانو دقیق شمیر باید نهایی سي. طالبان هم مني چې د دوی لولوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بنديان آزادوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزاد وي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي او همدارنګه په خبره یې په اخترونو روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړي دي. بلخوا د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل دې پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه دا و چې موږ 15,000 بندیان خوشی شي او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دې خوشی شي. مت لوري وعده ورکړه چې دا 2,000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبرم کړو چې وخت او ځای هم معلومی، اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما اوریدلی چې سمې کسان په د مذاکرات په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه ځنډیږي او هغه کسان چې روغ وي هغه د لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې وسنۍ پیل سوی پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان له لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات طالبان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهم نامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
مومر دل چې د ملي امنیت شورا وایي چې تیره اونۍ په تیرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ پر بېلابېلو مسایلو فیصلې سوي دي. د وزارت په حواله وروستۍ خونړۍ پېښې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت ټینګښت د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اصلي ټکي وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال ایرانی لوري د وروستۍ خونړیو پیښو د تکرار د مخنیوي ژمنه کړې. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه شان ایرانی لوري په دې اړه د شویو څېړنو پایلې هم له افغان پلاوی سره شریکې کړې دي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د دواړو لوریو په لیدونو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو په خوندیتوب او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب هم خبري شوې دي. ښاغلي هیواد ویلي دي چې دواړو لوریو د ایست په پیښه کې د وژل شویو او ټپي شویو افغان کډوالو په خوندي انتقال هم خبري وکړي.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخ ته رسیدو لپاره د وروستیو پیښو په هکله د څېړنو پایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ. دواړو لوریو د افغان د هغو افغان وګړو د مړو او ټپیانو چې د یس په پیښه کې شهیدان او ټپیان شوي وو افغانستان ته په درنښت سره پر وړلو هوکړه وکړه. دواړو اړخونو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پیاوړي کولو، د انسان د قاچاقبرانو سره د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي پر سر هوکړه وکړه.
د وای د غشان دواړو لوریو د سرحدي سیمو د امنیت، د انساني قاچاق کوونکو په وړاندې د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ په مخنیوي هم هوکړه کړې ده. ښاغلی هیواد وایي دواړو لوریو دا هوکړه هم کړې ده چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو او د دوی د کډوالۍ د کارتونو د تمدید کولو او د غشان د تذکیرو او پاسپورتونو په شمول د نورو اړتیا وړ اسنادو د ویشت په برخه کې به هم کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي چې لمخې ایران کې د افغان کډوالو د وسیدو، کار او زده کړو په وړاندې شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو د تیر ورځې په لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې په دوی کې تقریبا نیمایي قانوني اسناد نه لري. خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو جاوید ترخیل وایي
دوی اکثره هغه ژمنې چې د افغان دولت سره په مستقیما ناستو کې کړي یا په نړیوالو غونډو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی. خو زموږ هیله او ارزو دا ده چې دا پلاوی چې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې سوی دا د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی ده، نو امیدواري دا ده چې په دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې دي هغه ټولو ته رسیدګي وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د نوماند او سرپرست وزیر په مشرۍ دغه لوړ پوړی افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې په یست خار کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر د ویشتو او بیا لمبه کېدو او په هریرود سیند کې د افغان کډوالو اچولو پیښو کې 15 افغانان ووژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبت پیښې ثبت شوې دي. بل لوري ته روغتیا پلان وایي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر شایي تر هغه څه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي. امید ظاهر مل راپور لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم افغانستان اوس مهال په کرونا وایرس د اخته کیدونکو کسانو د شمیرو د ګراف له مخې مخ پر لوړ روان دی، ولیکن خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام وکړي کیدای شي د ناروغي کنټرول شي. د دې وزارت د ویان مرستیالی معصومی جعفری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخ پر ماسک پوښل د ټولنیز واټن مراعات او په صابون سره د لاسونو پریمینځل مرسته کولی شي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر راکم شي.
ما در حالت اوج ابتلا به ویروس کرونا قرار داریم. این حالت اوج از ایام عید
موږ د کرونا ویروس د لا پراختیا په حال کې یو. دا اوج د اختر په شپو ورځو کې د خلکو لخوا د قرنطین د نه مراعت کولو سره سم پیل شو، خو اوس شمېرې ثابتې دي. که خلک روغتیايي لارښوونو ته پام وکړي تر راتلونکو دوو میاشتو کېږي چې د مثبتو پیښو شمېر راکم شي. خو باید په ټینګار سره ووایم چې د شمېرو کموالی د خلکو لخوا د روغتیايي لارښوونو مراعاتولو سره تړلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به په افغانستان کې کرونا وایرس لا زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 9134 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو له قوله له دې ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 8 تنه رغېدلي، خو 12 تنه نور بیا مړه شوي دي. عامې روغتیا وزارت داسې مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا خبره کوي چې پرون د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو خبریال نوید اعظمي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. د ښاغلي اعظمي خپلوان وایي هغه له تیرو 10 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته و. خو د اعظمي پلار بیا وایي د زوی د روغتیایي ټسټونو وروسته یې معلومه شوه چې هغه مروقه دی، خو د کووید-19 ناروغۍ ټولې نښې هم درلودې. بلور ته بیا یو شمېر روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له هغو ډېر پورته دی کوم چې د عامې روغتیا وزارت خبروي. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر جمشید خورشید
ما فکر میکنم که وزارت صحت عامه
هغه شمیرې چې د عامه روغتیا وزارت اعلانوي د هغو کسانو په پرتله چې په دې ناروغي اخته دي ډیره کم دي، ځکه وسته عامه روغتیا وزارت لخوا د سمپلونو اخیستل کم شوې دي او ډیری خلک په ولایتونو کې د کرونا نه خلری ولې هیڅ پام ورته نه کیږي.
ډاکټر خورشید ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي څو په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا مخه ونیول شي.
د کابل پولیس وایي په تیره یوه اونۍ کې 90 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي. د دې په خبره ته د جنایي جرمونو په وړاندې د مجرمانو د نیول کېدو لړۍ به چټکه روانه وي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
په کابل ښار کې جنایي جرمونه او د کابل میشتو اندېښنې. تازه نن سهار د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې نامعلومه کسانو په دوو پولیسو وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز د دغې پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل. سهار شاوخوا اووه بجې د کابل ښار درېمې امنیتي حوزې اړوند سینمای بریکوټ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غله تر تعقیب لاندې نیولي وو، دوی تر منځ نښته کېږي او د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس په ډز ویشتل کېږي چې یو یې وژل شوی او بل ټپي دی. د ښاغلي فرامرس په خبره یوازې په تېره اونۍ کې نه اتیا مجرمین په کابل ښار کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. نوموړی وایي د کابل ښار په کچه د 25 سترو مجرمینو او مافیایي کړیو نوملړ جوړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې د نیول کېدو لپاره اقدامات ترسره شي. د نوموړي په خبره پولیس له پخوا په دې برخه کې اوس جدي چلند کوي او دا لړۍ به په چټکۍ سره روانه وي. خو کابل میشت بې امنیتي بنسټونه په دې برخه کې په بېغوري تورنوي. دوی وایي پولیس چې د قانون نافذین دي هغوی د هیواد په زړه یعنی پلازمینه کې په نښه کېږي، عادي وګړي خو پرته له شکه چې خوندي نه دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
احمدالله هم د کابل ښار اوسیدونکی، پرته له شکه د په کابل ښار کې وروستۍ جنایي پیښې ټول ښاریان اندېښمن کړي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې اسن سهار هم دې ته ورته یوه پیښه وشوه، له امنیتي ارګانونو څخه جدن هیله کوو غوښتنه کوو چې دې برخې ته خپل پاملرنه جدي کړي.
حیات الله نظریې ما د کابل اوسیدونکی د ناامنیو جنایي جرمونو په اړه باندې که ووایم، واقعا په دې وختو کې جنایي جرمونه بې نهایت زیات شوي دي. امنیتي ځواکونه چې هغوی اسلحه لري، هغوی امکانات لري، هغوی په امان کې نه دي، نو عام وګړي به څه ډول په امان کې وي؟ نو واقعا دا یوه ستره اندېښنه ده. نه مو ټلیفون په امان کې دی، نه مو هغه پیسې چې څه لرلو په امان کې، نه مو ځان خوندي دی.
د کابل میشتو په باور پولیسو په تیره کې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو وضعیت نه دی بدل شوی. دا انتقادونه داسې مهال دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دوه اونۍ وړاندې د کابل ټولو 13 امنیتي حوزو ته په اړوندو سیمو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت سپارښتنه وکړه او ګواښ یې وکړ که د هرې حوزې منصوبین د خپلې سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راشي، له دندې به لرې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نن ځینی کړیو غوښتل چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې تعدیلات راسي، خو د رسنیو د فشار په نتیجه کې د دې کار مخه نیول سوې ده. بلخوا د ولسمشر غني یوه سلاکار شاه حسین مرتضوي په خپل یوه تازه ټویټ کې ویلي چې د کابینې د نن ورځې غونډې د پریکړې له مخې د ټولنیزو رسنیو د قانون د تعدیل د مسودې پر طرحه به د ولسمشر دویم مرستیال تر نظر لاندې جلا بحث او مشوره کیږي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرله پسې غوښتنو وروسته ارګ پریکړه کړې چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانشي. په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشر دریز روښانه دی. هیڅ ډول تعدیل به د رسنیو په قانون کې رانشي او په قانون کې د تعدیل اړتیا هم نه لیدل کیږي. خو پوښتنه داره چې ولې د افغانستان حکومت د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیل غوښت او د دې موضوع تر شا د چا لاس دی؟ د رسنیو یو شمېر مسؤلان وایي حکومت په دې کار سره غوښتل د بیان ازادي محدوده کړي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې یوې کړۍ غوښتل د رسنیو قانون تعدیل کړي، خو ښاغلی کډوخیل په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي.
کله چې رسنۍ له دې نه خبره شوې، رسنیو د تعدیلي بڼه ترلاسه کړه، هغه څه موږ وارزوله، نو هغه رښتیا د بیان ازادي محدودېدله. نو کله چې موږ د حکومت نه غوښتنه وکړه، حکومت د رسنیو د کم پرانستۍ لیک یا غوښتنه سوه، دا ورته مواجه معلومه سوه.
د اطلاعاتی روز ورسپاڼې مسؤول مدیر زکی دریابی هم وایي حکومت په پټه بې له دې چې له رسنیزو فعالانو او یا هم خبریالانو سره مشوره وکړي د قانون تعدیل ته املا تړلې وه.
حکومت نه خواست کی،
حکومت په اصل کې ونه غوښتل چې هغه رسوایی دویم ځل تکرار کړي چې د یو شمیر ادارو لخوا شوی وه، او پر دې ټینګار وکړي چې قانون باید تعدیل شي. هغه څه چې قانون کې تعدیل راغلی او د کابینې تصویب ته رسیدلی و، منځپانګه یې د بیان ازادۍ څخه نقص او محدودونکي وه.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د حکومت لخوا د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل موضوع ته په اشاره سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره د حکومت په طرحه کې داسې موارد شته چې د تصویب په صورت کې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی شي. د رسنیو په تعدیل شوی باندې کې د صلاحیت لرونکو محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکو کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پریکړې واک، د رسنیو په بهرنیو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړې وي. خو اوس د حکومت دننه وی سرچینې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم نه خو دو په شرط ازادي رادیو ته وویل دا قانون د لا بحث لپاره لولسی جرګي بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وای د ټولیزو رسنیو په قانون کې بعد د رسنیزو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسأله د کابینې تر تصویب رسولې و چې په 2018 کال کې د بیپولې خبريالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادي د څرنګوالي لاړ تر ټولخه او په نړۍ کې د شپیتو هیوادونو څخه غوړه بلل یو. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنی خبري پیل کړې. دا خبري په ویانا کې کیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی مرکچی مارشل بیلنګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د خبرو لپاره ویانا ته ورسېدل. دواړو مشرانو د خبرو تر پیلې دوه د مخه د خبريالانو د هغې پوښتنې په اړه چې له دې خبرو څه تمه لري له څه ویلو ډډه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې و به ګوري څه کېږي. هغه زیاته کړه مشتل هیله لرو. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد د لرې واټن ویشتونکو اټومي سرو کې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون د اعتبار موده په راتلونکي فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د جون پر 6مه د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غځولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځله خبرې ورباندې کړې نور بحث ونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. ریابکوف دا هم ویلي سره له دې چې د نیو سټارټ تړون تمدید سم او منطقي اقدام ګڼي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو په وار وار خبرداری ورکړی چې که دغه تړون نوی نسی د وسلو نوې سیالي به ډېره خطرناکه وي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پرېکړه کوي. امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړونه او هم د ایران له اټومي تړونه وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سټارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسیدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غیلمه کې چې اتریش ته د بیلنګسلی د سفر اعلان کړی وو، د هم راغلی وو چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا تازه کړې او د شنیت لپاره د وسلو د کنټرول په بحث کې د 3 هیوادونو د ګډون اړتیا واضح کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون حتیرت کړی دی. که څه هم چین د خپل اټومي زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، خو لا د امریکا او روسیې د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیه چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده، وایي غواړي له واشنگټن سره برابري ډاډمنه کړي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچی بیلنګسلی تېره میاشت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې لاړ خاندېشنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړی چې د نیو سټارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر استراتیژیک چې کې اټومي وسلې اسري کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو
زه په کوشش سره کلام د پیلوې له سوالې د کنهار ولایت مې اړیکې نیولې ده. زما دا پیغام دی چې د پلوټو زما څکلین کوي چې څه وکي هیڅ مو کتاب نه ستل د زما شمال ټول د سوال په اړه څه ویلې چې ما پیغام د پورتو چارواکو سره شوی تختای په امان
مروه اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس کلورا مل واکنام چې تدبیر هدا پوری دا پیښه زړه سره دا وخاره کړی نه مراکوي. د هلمند ټول وګړي باچ کرنجن مراد کې او کرنا جدي ونی چې ځکه چې کورونا ایس درمان نه لري چې یعنی په هغه جوړ شي، نو دوی باید چې په کور کې قرنټین واوسي، د ماسک استفاده وکړي، او داسې بالاخره د صابون څخه لتراپو ډېر خلک دغه قرنټین نه مراته یې، دوی هم باید چې کورونا جدي ونیسي او په کور کې قرنټین واوسي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه زه علاقه مند
تقریباً
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انس خوري.
افغان چارواکي وایي تیر ونې د طالبانو د تاوتریخوالي لکبل په تیر 19 کلونو کې تر ټولو خونړی ونې و. دا ملي امنیت دی خبر پاڼه په وینا په تیر ونې کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیري وژل شوی او 1500 نور ټپیان دي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په وینا په تاوتریخوالي کې 140 خلسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. افغان چارواکي وایي د تورخم لار د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شو. دا خبره د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رادیو ته وکړه او وی ویل چې ورسته تر دې د افغان سوداګرو د ترکاری او میوه بار لارې د ونې شپږ ورځې له دې لارې تیرېدل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې تر ډیر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې چې له افغانستان سره یې مرسته شوې وه پاکستان ته قاچاق شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. دې سازمان وویل چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په څلور ساعتونو کې د کرونا نوي 133,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په وجه کې دي. او تمه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات د خپل اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي.
د ګڼو وردونکو اسمي سونه راغلي دي. قاسم زواک له هلمند لیکي حکومت باید د طالبانو بندیان آزاد نه کړي ځکه چې طالبان د سولې نیت نه لري او کله چې دوی بندیان خوشی سي دوی بیرته د جګړې ډګرونو ته ځي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي له ایران سره باید داسې سند ترتیب سي چې پر افغانانو د ضرورتي مخه پکې ونیول سي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د افغان حکومت لخوا هم ډیر ملکیان وژل سي، د دې اعلان هم باید تاسو وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي د تورخم د لارې د خلاصولو هرکلی کوي ځکه چې له دې سره به د راکی تو کوبای ارزان سی. اسماعیل دانش له نګرهار لیکلی کتاب تاریخوالی دغه سی دوام وکړي د سولې خوب مو دغه سی خوب پاتې سی. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په هلمند کې کورونا ناروغي کم سوي د خو ورسره جنگونو سخت زور اخیسته دي. خو امیر جان ابي احیوبی له هلمند لیکلی چې په هلمند ولایت کې زیات کسان په کورونا وایره سخت سوي دي. د کابل ګردیز پر لوی لار د لوګر په اړوند د سیمه کې یو ور بیا نه امنه زور اخیسته دي. خلک وایي چې حکومت دی په دې برخه کې اقدامات وکړي. احسان آریان او نور تفصیل.
د کابل ګردیز په لوی لار تلون کې مسافر وایي چې په دې ورستیو کې یو ځل بیا د لوګر ولایت په اړوند سیمه کې نه امنه زور اخیسته او نږدې هر ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتی کېږي چې ډیری وخت پکې په لار تلونکو مسافرو ته هم زیان اوړي. لاهور جان لکنوال د خوست اوسیدونکی دی چې اوسمهال په کابل کې اوسیږي. دی وایي د کابل او ګردیز ترمنځ د لوګر په اړوند سیمو کې د نښتو چاودنو او ناامنیو له امله ډیر کله خپل کلی ته نشي تللی.
حتی یو ځل موږ موټر په مرمۍ لګیږي او بنټي سورې کیږي. او دا اوس تقریبا دوه درې هفتې مخکې لاره کې عسکر ولاړو وایي لاره بنده ده. له دې ځایه تر خوست چې کله ځو کابل د لوګر تر مرکزه موږ ډیر په تشویش کې وو چې دغه لاره ډیره خطرناکه ده.
یوازې د جنگ د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړې نه، بلکې د وسلوالو طالبانو له لوري چیک پواینټونه او د کمی نیول بله هغه اندېښنه ده چې د رسمي چارو لپاره مرکز او ولایاتو ته تلونکي نظامي او دولتي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تیره اونۍ په تیرو 19 کلونو کې له تاوتریخوالي ډکه بللې ده. د پوځي چارو شنونکی محمد داود کټوازی وایي د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ نه همغږي، د خلکو د همکارۍ نشتوالی او د لارې په مسیر کې د نویو پوستو نه ایجاد د دې لامل شوی چې د لاره تر اوسه امن نشي.
لوګر یو ستراتیژیک او مهم ولایت ده، نو لازمه بولم چې دلته په لارو کې ډېرې قوي پوستې جای پر جای کې ګزمې خپل افراز ولري، نظامي همغږي باید ولري، د هغه نه علاوه د خلکو همکاري باید راجلب کړي.
د لوګر د مرکز پل عالم او کابل ترمنځ دغه لاره کابو 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې ګڼ شمېر مسافر ورته د پل صراط نوم هم اخلي. په دې لاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر ولایتونو خلک مرکز کابل او نورو سیمو ته سفر کوي، خو د لوګر سیمه ییز چارواکي د لارې د امن کولو لپاره د تازه هڅو د پیل او په لنډ وخت کې د لارې د امن کېدو خبر ورکوي. د لوګر د ولی ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
تامه ده چې په لنډ وخت کې به د دغې لارې امنیتي وضعیت ښه شي.
د کابل گردیز د لوی لارې د امنۍ په اړه مسافر په داسې مهال اندېښنه څرګندوي چې تېره ورځ یکشنبه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د علي خان کلا په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د تلو یوه شخصي ټنکر د مرمۍ له لګېدو وروسته اور واخیست چې ورسره سم لاره د 200 لپاره وتړل شوه. کابو یوه نیمه اونۍ وړاندې د جون په 14 د دې ولایت د مرکز اړوند د خزر بازار په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 12 مسافر ټپیان شول. په لاره تلونکي مسافر وایي ځینې وخت په لاره کې د بمونو ځای پر ځای کول، د کمینونو نیول او د کم وخت لپاره چریکي بریدونه هغه څه دي چې له امله یې هره ورځ لاره د 200 لپاره د خلکو پر مخ تړل کیږي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه د غرازه تیر خبرونه په سبتي بڼه اوریدلای شي azadiradio.com ته ورسی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو میدان خطرغه مخ کې ورزو د افغانستان شمال ته چې هلته کوچیان لازینو ستونزو شکایتونه لري. د افغانستان په شمال کې د کوچیانو لوی اتحادیه وایي چې د کوچیانو اساسي ستونزې دا دي چې روغتیایي خدمات نه ورسیږي، بچیانو ته د تعلیم اسانتیا نشته او څړځایونه غصب شوي دي. په دغه ځون کې د کوچیانو د سمون اداره وایي چې دغه ستونزې په بلخ، سرپل او جوزجان کې شته. مجیب حبیبزی له بلخ څخه نور حال راکوي.
په یو شمېر شمالي ولایتونو کې کوچیان د دولت له لوري ورته د ژوندانه د اساسي چوپړتیاو د نه برابرولو په اړه شکایت کوي. په بلخ کې کوچیان وایي چې په خپل استوګنځایونو کې ورته سیار او ثابت روغتیایي کلینیکونه نشته او همدارنګه ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. په سمنګان ولایت کې کوچیان ادعا کوي چې د مواشي مالچرونه یې د سیمه ییزو زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو لخوا غصب شوي دي. په سرپل کې کوچیان شکایت کوي چې د مالچرو د غصب، ښوونځیو او روغتیایي خدمتونو متدین لاسرسی د ستونزو ترڅنګ دوی د استوګنو کسانو لخوا زورول کیږي او محلي چارواکي هم په وړاندې د مور او مېرې چلند کوي. په شمال کې د کوچانو د لوی اتحادیه مشر سید محمد حریق ازادي رادیو ته وویل
کوچانو اساسي ستونزې کوچانو په شمال کې د مکاتبو نشتون دا یو غټ مشکل دی چې کوچانو اولادونه د تعلیم څخه محروم پاتې شوي دي.
په همدې حال کې په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست وایي چې روغتیایي چوپړتیاو ته د نه لاسرسی، د ښوونځیو د نشتون او د کوچیانو د مالچرونو د غصب مسلې مرکزي دولت سره شریکې کړي دي، خو تر اوسه هیڅ ډول عملي اقدام نه دی شوی. په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په بلخ ولایت کې د کوچیانو لپاره د پوهنې وزارت او عامې روغتیا وزارت له لوري دوه ښوونځي او دوه روغتیا کلینیکونه منظور شوی، خو محلي هداره په دغه برخه کې اقدام نه کوي.
دا دوه مکتب د معرفت خو ته منظور
تکلیف شوی وو چې په دې کې د تشکیل موضوع د معلمینو چې دا ورته خپل ریاست د معرف وو سپورې نه دي ورکړي، بل دوه یو دوه کلینیکونه وو چې هغوی سیاتیامي اعلان ته ورکړي وو د کوچانو یو سیار او یو ساکن، نو اوسه پورې نه تشکیل معلوم ده او نه موږ ته خبر راکړی ده.
په بلخ کې د امیر روغتیا ریاست مسؤولان کوچانو ته د دغو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو د امر د نه ترلاسه کېدو څخه خبرې کوي، خو د پوهنې اداره نه غواړي چې کوچانو ته د ښوونځیو د جوړښت د تکمیلولو په اړه شته پوښتنو ته ځواب ووایي. تر دې پخوا د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د 1499 هجري کال په ترڅ کې به په شمال کې د کوچانو لپاره 10 ښوونځي منظور شي، خو تر تمه حتی د یو ښوونځي د جوړېدو تشکیل هم نه دی بشپړ شوی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د شمال زون په هغه غرنیو سیمو او دښتو کې چې کوچان اوسیږي د دوی لپاره څه کم 10 سیار کلینیکونه فعالیت کوي. مجیب حبیب زی، آزادی رادیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که 10 دقیقې وي، 10 دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم موتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو، تقریبا یو کلن لکو. مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغه سه چې صدمه واردوي ماشوم ته دغه شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاس رسۍ ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنۍ څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي، نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا وسې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چی په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دي وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي. خو زم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید دینه وساتي ورینه کې دا شې.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وربستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوی وي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. لن موري سره مې مرکه کړې ورته وکشي.
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چورته وي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چیرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشر دوای راخیستی خوړلی ده همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تسلیدل دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک و؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د اروپایي یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډیر زیات جدي مراقبت چې ضرورت لري تر 15 کلنیو پورې ډیر زیات جدي څه ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرې نه خودل شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاری بی پروايي له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم، خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کېدای شي یا مزدګر یا مخام کوټه راشي، نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غنه ورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت هم دا سي مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سي خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداز شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا د اکثرا کله چې بازي فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو سروي څو کله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړي راخیست په بل ورور باندې چې رضا مثال تازه قرباني کوم داسې کیسونه موږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غي نه ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند پی لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي د حل لارې د هر شي د حل لارې وي نو خو خبره دا ده چې همیشه باید هر شي چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان موږ باید د ماشومان د لاسرسي څخه لري وسو د فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماری کې کې د چا قلف لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوي چې رززات دوه د قول په رازمو بیرته زر رازم کړي چې په ماغه دوه د قو کې واقعیا کې صورت ونیسی نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسې درن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مو مال او ملګری
لوبو لميدانا
ميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه اکرام الله اکرامو د لوبو لمیدانا په یو بلونیزه ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هله خودل چې لوبډل به د 2020 کال د آسیا کپ سیالیو پایلوبې ته ووزی د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان چې په کابل کې د ملي لوبډلې د سلر ویشت لوبغاړو د روان تمريني کم پاړه خبرې کولی ویل چې د آسیا کپ او نړیوال جام سیالیو ته چمتواله خروان دي د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک د خاغلی افغان د لندن مرکه خبره شوې ده خاغلی افغان په دې مرکه کې ویلي چې د افغان لوبغاړو پر روان تمریناتي کام کې په بیټینګ او فیلډینګ باندې ډیر تمرکز کیږي د افغان د مرکې یو لنډه برخه ورو
تقریبا دونی میاشت تقریبا چې دا کرنټینو بيخي په کابل کې په ټول افغانستان کې عموما نو هر لوبغاړي په شبون لمه چې په خپل کور نه کې تمرین کو رننګ ماشين او جیم لګ معمولا اوزارو چې تقریبا موږ ته معلومات چې موږ کم فټنس باید وکړو ځکه یو لوبغاړی کولی شي په خپل یو تاکم خپل تمریناتو کې نو الحمدلله تقریبا دوه دونی میاشتې موږ خپل فټنس باندې کار کوو تقریبا په 13 سلویخ کالو کې دا رقم حالات په کرکټ کې بيخي نه راغلی تقریبا بلکې تقریبا 50 کالو کې د دې د کرکټ د نړۍ شرایط ډېر مختلف دي کورونا د مرض دی وجه ډېر مختلف دي ډېر سخت دي خپل لوبه تمرین تر سره کول کتا سوګری څنګه چې موږ کیمپ لګیدل تقریبا د ورځې کوچز بیچارهګان اته نه ساته کار کوي چې هغه سار په 9 بجې تر ماځګر 15 بجې شپږ بجې پورې دلته دي کې هر تقریبا سلور سلور لوبغاړي ګروپ کې تقریبا شپږ ګروپ دي 15 ګروپ دي چې دوی کې دوی خپل تمرین هر ګروپ یو نیم ساعت وخت نو ډیر زیاته مهمه ده خو ماشاءالله او ډیر زیات مهمه ځکه ده ځکه چې کېدې امکان لري مخکې میچونې باید موږ آماده اوسېږو موږ باید په کورونه کې ننو او هغه هر قانون د کم دی آی سی هغه ټول مراد کوي ترتلونکي چې کوم سیالي دي کوشش وکړي هغه خپل مکمل تقریبا سلیس لوبغاړو کې لګیدل چې دا کوشش کوو مخکې خو د مونږ پلان چې کله دا کورونې خبرې نه وي تقریبا شپږ میاشتې مخکې خبرې چې کله مونږ پلان کړو په دغه وخت کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړو کیمپ ته پلان کړو خو شرایطونکې ډېر مختلف دي نشو کولی دومره لوبغاړي ته باید په دې کې مصروف اوسات ځکه چې نشي کولی یو وخت کې یو دوه ساعتو کې د 15 لوبغاړو ته ډېر کار وکړي ځکه د آی سي اصول هم دي بیا د کایسي کوم قانون دی هغه خلاف ورزي کیږي نو په دې وجه مونږ دغه کیمپ ډېر مختصر کړ او زیاتره هغه لوبغاړي چې کوم د مونږ د شل ورځو لوبغاړي دي هغه ټول په دې کیمپ کې دي کوم چې امکان لري ایشیا کپ یا ورلد کپ یا د زیمبابوي سیریز کیږي چې هغه مونږ دغه لوبغاړو باندې ډېر کار وکړو دې وخت کې مونږ نشو کولی چې په 15 لوبغاړو باندې یا سلویخ لوبغاړو کار وکړو ځکه بیا هغه کوم د مونږ مین لوبغاړي دغه ته بیا هغه رقم تمرینات هغه سکل باندې دومره کار نه کیږي نو په دې وجه باندې ماشاءالله کیمپ تر ټولو ښه روان دی ان شاء الله کچرته ایشیا کپ او ورلد کپ کیږي دغه لپاره مونږ دا کیمپ لګولې باید مونږ ځان آماده وساتو ان شاء الله دې چې مونږ کوم ایشیا کپ ته ځو یا جام جهان ته ځو ایشیا کپ کې به مونږ ټارګټ هم دی چې کوشش کوم خلو بیل تر سره کو ټیمونو ته ماته ورکو او ځکه چې په ایشیا کې میچونه کې تاسو وګورئ په نړۍ کې د افغانستان سپینران ډېر زیات مشهور دي په ټول نړۍ کې لګي د خپل لیگ کرکټ کې نو په دې وجه باندې مونږ کولای شو ان شاء الله چې په ایشیا کپ کې مونږ په بیټنګ باندې کار وکړو په فیلډینګ باندې کار وکړو چې تر څو مونږ کولای شو چې چې د خلو به کوم امکان لري ان شاء الله مونږ ایشیا کپ فائنل وکړو او چې خلو به ان شاء الله ګټنه امکان لري
د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان او خو نوموړي داسې مهال د آسیا کپ د ګټلو هیله کړې ده چې د کرونا وایرس له کبله لا د دغه سیالیو د کېدو او نه کېدو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې ټاکل شوې و چې دا سیالي د اکتوبر په میاشت کې وشي د آسیا کپ په سیالیو کې هند پاکستان بنگلاديش سریلانکا افغانستان او د کرکټ د نړیوال شورا د دویمې درجې یو بل آسیایي ټیم لوبيږي افغانستان په تیر آسیا کپ کې بنگلاديش او سریلانکا ته ماتې ورکړې وه له هند سره یې لوبه مساوي کړې وه خو پر پاکستان یې بایللې وه زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري لنډې د مې وروسته بیرته راګرځو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري د افغانستان د بدن د ښکلا د ورزش یو شمیر لوبغاړي وایي چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ورته اجازه ورکړي تر څو کلبونه پرانیزي خو دوی وایي چې د ورزش پر مهال روغتیایي پاملرنې جدي نیسي لډلې له وحید الله زلان سره مې د ژوند او د غشان ورزشي فعالیتونو په اړه باندې څو شیبي وړاندې لنډه مرکه وکړه او په سر کې مترې د ورستۍ ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړي
ورزش خو تاسو ټول ته معلومه ده چې سړی په ژوند کې په صحت کې ډېر رول لري زما خپل هم د غوښتل اسکل کې هم د ورزش مختلف هم د دې کې مې درې مسابقې کړې دي چې په درو کې مې د 3000 مډالونه اخیستې دي هم دا سمې ډېر ورزش کارم چې هغه ټول ولې
اوس مهال چې قرنټینونه دي تاسو لکومو لارو چارو نه په استفادې باندې خپل ورزش مختوړی
لکه تاسو چې څنګه معلومه ده ته په دې کې شرایط کې هم ته نړیواله کچو ته هغه پوری کوم خبر ته په دې شرایط کې هم دوی خپل ډاکټرانو د ورزش توصيه کوي د ټول د چاته پوندې کورنۍ شرایط کې تاسو باید یعنی ټول ورزش وکړو نو موږ خپل ورزش ته هغه کوم به دشتي توصيه چې موږ ته د تامي خدل یا ما په پام کې نیسو خپل ورزش ته ځما ورکړو
تاسو وړاندې د سرو زرو د میډالونو یادونه وکړه کله په جزئیاتو باندې راټوي دا په کوم ځایونو کې د مسابقې وي کله وي او حریفان مو څوک
اول مسابقه چې ما وکړه 2011 کال او په کابل کې ته یو شپه ته کیلو وزن وو اړیکې هم دي کابل نو د دوه نورو مسابقو مې چې ګرځي یو 2011 کې او بل 2013 کې چې هغه هم په کابل کې عارف مې هم دخل د خپل وطن وو د بخارش کې مې داسې مسابقه کړې وه چې نو کړې مې داسې موږ ته شرایط مساعد د فدراسیون له خوانه
یعنی تر اوسه پورې تاسو په کومه بهرنۍ مسابقه کې برخه نه اخیستي
نه نه مشکلات دي ټول د تاسو زموږ د فدراسیون له خوانه صحیح نه تشویقیږو دوی موږ سره صحیح مهیا نه کوي نو دغه مشکلات له وجې نه موږ ونه شو کړی چې موږ خارجي مسابقه ورکړو اوس مو جیمونه ټول خلاص کړی دي دوی ته اجازه کړې ده جیمونه فقط هغه کوم بې لښتیغې دوی راته ښودلې دوی دا توصیه کړې ده چې د لاس نفر نه وي کله په ډېر کسان نه پرېږدي ټول سره باید ډسکشن وي ټول سره باید مسکون وي او ټول باید د فونی څخه کې یو کوم وي چې دا کلب دا باید ټول د فونی شي دا ټول موږ په نظر کې نیول دي اوس الحمدلله خپل ورزش په جیم کې کار تر سره
او په جیمونو کې تاسو یادونه وکړه چې اوس خلاص شوی دي او دا وسایلونه په استفادې سره تاسو خپل ورزش مخته وړي بیروبار بم کم وي اوس په اندازه بنوي
نشته هغه بیروبار نشته ولې خلک در شوی دي او اته کورنۍ زیاتره اجازه نه ورکوي نو بیا هم خپل وس پورې خلک راځي
اوس چې دا قرنطینونه سره د خلاص شول ستاسې جیمونه خلاص شول اوس به پلان څه وي هدف ټارګټ بسوي پروان کال کې پراتلون کو کلونو کې ساسې لپاره چې باید د کوم مسابقو لپاره تیاری ولري او د پورزش برخه کې اخیری ټارګټ ساسې سده
ما خپل همدا کوم درې مسابقې چې کړې دي ما بس داس ما کوم ټارګټ چې هغه خپل پوره کړی دا داخلي کې اوس ما ټول ټارګټ خپل شاګردان باندې زه او د نور تنکی نسل باندې زه دوی باید مختلف شي دوی باید مسابقې ورکړي ځکه چې مونږ خارج کې مود دیر څه سیستم دې دوی کله یو یا مسابقه دوه مسابقه ورکړي بیا دوی چانس نور ځوانان ته ورکړي نو مونږ هم چانس نور ځوانان ته ورکړو چې دوی خپل خپل ټارګټ ته ورسیږي خپل خوبونه دوی پرشتیا باندې کل باندې مبادله کړي
د بدن د خلا افغان لوبغاړي وحید الله ځلان دو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د ورزش خبرونه هم پاتې رسیږي تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رسے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپه په ناوړه ماش په چوپه الله چوپه دا زمانہ